پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته راغلاست. نن شنبه ده د 1401 هجری مریز کال د غوی یا ثور څلورشتمه ده چې د 2023 میلادي کال د میل 14 سره برابر ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بې بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي چې د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر له قوله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت خاجغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان پر خاوره پر ناڅرګندو اهدافو اووه توغندي ولګېدل. د دې برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیه د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیه چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته ویل چې د شرکت چې یو افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې څخه د روسیې ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي خو بیا هم هیڅوک د دې اټکل نشي کولی چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. زلنسکي تیره شپه خپل ملت ته په وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خبره شوه دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 23مې راهیسې چې پر اوکراین یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي خو تر اوسه نه ده توانېدلې چې ډېرې سیمې لاندې کړي. او جرمنی ته د اوکراینی کډوالو د ورتګ شمیر کم شوی او اوس هر ورځ نږدې 2000 اوکراینیان جرمنی ته ځي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر نن وویل چې د مارچ په میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمنی ته ورتلل. د فبروري له 14مې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی تر اوسه له 6 میلیونو ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د نړۍ د څه د پاسه 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو په ملاتړ یوه اعلامیه خپره کړې. د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې دوه مهم بندیوان قمندانان په کابل کې طالبانو ته سپارلي دي.
په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغسی محمود خان
د پاکستان پوځ له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې د دې ډلې مهم قمندانان سپارلي. دا به د خبرونې په دوام کې واورئ. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې د ځوانانو د بیروزګارۍ ستونزه
د سکور زمینه نه ده برابره او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جوولتوب کې.
په افغانستان کې د قرقل پوستکي دودي صنعت له سقوط سره مخامخ دی.
اقتصادونه هم زیدي څوک پیسې هم نه لري. هغه شوکان چې اوس ټول لاړه دا اوس بېچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او دغه شان څوک به واخلي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشه یي توکو باندې روغ دي هغوی نور کسان هم ځان سره روغ دي کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د غرمنۍ خبری مجله ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو پر طالبانو غږ کړی چې پر خپلو هغو پرېکړو له سره غور وکړي چې په دې وروستیو کې پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کېدو لامل شوي. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او تلپاتې ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له انډول ګډون څخه منوي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو او نجونو د بشري حقوقو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه دی. اعلامیه کې ورستر بلې په افغانستان کې د خزو د حقوقو په اړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور افغان خودل شوی او زیاتوي. نړیوال ټولنې ته د افغان خزو په اړه د طالبانو روسي پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د خزو او نجونو بشري حقوقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خبره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوی چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان خزو د حقوقو په ننګ خبره شوې دی. اعلامیه کې لیکل شوی افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکي لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې عمله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د خوځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیه په اړه خبرګون ونه خود، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سول او ثبات نشي راتای چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف یې پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي، هغه چې د دوی نړیوال مشروعیت هم تر پوښتنې او ځان سره مخ کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډ سرحد کې د نښتو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکوي. په تیرو نږدې 9 میاشتو کې 2 ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په سرحد کې نښتې کړي چې وروستۍ نږدې 3 اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې وه. اوس دواړو خواوو ټینګار کړی چې د راتلونکو نښتو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. اسمت څروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هیرات ترمنسیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شویو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دواړو خواوو ترمنځ د همغږۍ او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو له لارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویی یا ثور په 4مه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ د نښتې وروسته زیات شو. له دې نښتې وروسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قوله راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمنځه وړل د دواړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښت کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې دواړه هیوادونه باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشتې وروسته له هغې وشوې چې د ایرانی چارواکو د ادعا له مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 920 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله له تیرو څو لسیزو راهیسې د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربیره د انسانانو او مخدرو موادو قاچاق هم کیږي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قمندانان په دې هیله په کابل کې واکمنو ته سپارل دي چې که یې له دې ډلې سره خبرې بریالی شي نو هغو به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستاني طالبانو جګپوړي مشران وو چې دواړه په 2009 میلادي کال کې په دې سیمه کې د پوځ د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. له دې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپلو نومونو له ښودلو ډډه کوي. د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې اوسمهال د پاکستان د پوځ یو پلاوی په کابل کې دی او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړجاړي ته ورسیږي او اوربند او سوله اعلان کړي. داود خټک چې د مشال راډیو د راپورې چمتو کړی د ټي ټي پي لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان، په سوات کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کاله کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پاوز روان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه استولې و او په خوست کې د ټي ټي پي لاستازو سره خبرې وکړي. د مشال راډیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپلو 102 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پاوز تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او په کابل کې مو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې وکړې او په دې اړه مو د غبرګون غوښتنه وکړه خو موافق نشو چې د دوی غبرګون ترلاسه کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه وایي. ازادۍ راډیو ته پرون د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو وویل چې کله د رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویویلې چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خبر کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي باید یو ځای ډوډۍ سره ونه خوري. همداراز انډیپندنت ورځپاڼې هم په دې اړه یو راپور ورکړی و.
ازادي راډیو په لنډو څپو
ازادي راديو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غاغله ازادي راديو اوري. جرمنی چارواکو ویلي دي چې د هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر کم شوی دی. د راپورونو په اساس په مارچ میاشت کې د ورځې شاوخوا 15,000 اوکراینیان جرمنی ته تلل خو اوس دا شمیر 2,000 تر ښکته شوی. لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د دې هیواد میلیونونه وګړي نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجر شوي دي. صفی الله ستانکزی د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په حواله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د کورونې چارو وزیر نانسی فیزر ویلی دغه هیواد ته د ورتلونکو اوکراینی کډوالو شمیر په ورځ کې شاوخوا 2000 کسانو ته راډیټ شوی دی. اغلی نانسی ویلی د مارچ په نیمایي کې کله چې په اوکراین د روسیې یرغل تازه و، جرمنی ته د ورځې 15000 اوکراینیانو پناه وروړله. د جرمنی د کورونې چارو د وزیر په حواله راغلی چې اکثر اوکراینیان بیرته خپل هیواد ته ستنیږي، خو ځینې چې د جرمنی د کار په بازار کې د دندې وړتیا لري په دغه هیواد کې پاتې کیږي. جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پیل تر دې دمه 100,000 اوکراینی کډوال جرمنی ته تللي او هلته یې د پاتې کېدو لپاره نوملیکنې کړي دي. د جرمنی د کورونې چارو وزارت د سروې په اساس شاوخوا 40% کډوال ماشومان او څه باندې 80% ښځې دي. اوکراین یوازې ماشومانو، ښځو او زړو ته له هیواد د وتلو اجازه ورکړې ده. روسیې د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وروړ. له دې نیټې راهیسې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې تر 6 میلیونو زیات اوکراینیان له هیواده وتلي او اکثر په ګاونډیو اروپایي هیوادونو سلواکیا، پولند، هنګري، رومانیا او تر هغه وراخوا جرمني کې میشت شوي دي. د نړیوالو فشارونو او بندیزونو سره سره پر اوکراین د روسیې د یرغل د درېدو څرک نه لګیږي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی بیګا ملت ته په وینا کې وویل هیڅوک نشي ویلی چې دا جګړه څومره دوام کوي. هغه زیاته کړې چې د جګړې نتایج به نه یوازې اوکراینیانو بلکې متحدینو، اروپایي هیوادونو او ټولې آزادې نړۍ ته متوجه وي.
او سربخوی کردستان،
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو د ازادي رادیو پر وپانه هم خبرېدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. د شپې بعد ازادي رادیو پانه کور پانه زما مخې ته خلاصه ده او زه هغه ځینې عنوانونه لولم چې وینم یې. د 15 هیوادونو اعلامیه د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه منو. د پاکستاني طالبانو دوه قومندانان په کابل کې حقاني شبکې ته سپارل شوي. امریکا او جرمنی له روسیې په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. طالبان د هرات په رستورانتونو کې کورنۍ د یو ځای ډوډۍ خوړلو نه منع کړې دي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت پیو تازه اقدام کې د خپل عوایدو او نیز راپور له رسنیو سره شریکوي. د وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یوازې په تیر اونۍ کې شاوخوا 400 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. وزارت وړاندې لیکلي چې راټول شوي عواید د ټول افغانستان په کچه دي. د وزارت تیر اونۍ هم د خپل اونیز راپور په ترڅ کې د شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ د عوایدو د راټولېدو خبره کړې وه. که څه هم وزارت نه لیکلي چې راټول شوي عواید د حکومت برخو کې دي، خو له دې وړاندې د لسګونو قراردادونو د اعلان خبره یې کړې وه. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کونړ ولایت کې یو شمېر بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلې دي. دغه وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یاد وسایل د خوړو نړیوال سازمان WFP په مالی مرسته دغه بزګرو ته ورکړل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په مرسته شوي وسایلو کې تراکتورونه، زرنجونه، ریشرونه او یو شمېر نور وسایل هم شامل دي. د طالبانو د کرنې او مالدارۍ وزارت وړاندې لیکلي چې د مرستې سوي وسایلو ټولیز لګښت 5,900,000 افغانۍ دي. دغه وزارت وړاندې ویلي چې دغه پروسه به په نور ولایتونو کې هم تطبیق شي. او نن د افغانستان په مرکزي بانک افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ شل پوله، یو یورو 4.90 افغانۍ 2 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.10 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.20 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 2.10 پوله، زر هندي کلداری 1.05 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 499 افغانۍ.
د ورځې اقتصادي خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسمت څروان سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خبرونه دی برخه ته مو زه اسمت څروان هرکلی کوم.
په دې برخه کې د قرقل پوستو کې د کاروبار د خرابېدو په باب راپور لرو او دغه راز د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لومړی د قرقل پوستو کې په باب، وروستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړی. یوه بېلګه یې د کابل د اندرابیانو واټ دی، دغه واټ چې پخوا پکې د قرقل د خرڅلاو تر سلو زیات پلورنځي و، اوس یې شمېر 50 ته راټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستکو ته رسېده، شمېر یې اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل پخوا د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابی واټ، هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټیګانې په کښته، خو شمېره په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده، څو هټیګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نوموړی وی داسې ورځې به وی چې د ډیر کار لامل به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس له زیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کوو، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر اغا بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پرېښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابی واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوې خولۍ باید شاوخوا 1000 افغانیو ته رسېده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. له دې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګه شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکي صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوي. په خو باز موږ د صادراتو کچا 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکي دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نوموړي دغه برخې د بازار کمرنګه کیدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغې وروسته چې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ناندروی راپورته شوې، له هغې وروسته زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي بیه 500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې پخوا به زرګونه افغانۍ قیمت درلود، د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمېر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لږه خې 4 روپۍ ترلاسه کړي. خو دا چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوښوونکی محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان ته خوله ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاري.
ادمی که قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالۍ وروسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خو اروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل له پخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یوه لویه سرچینه وه. قرقل د وري هغه بچي ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅړي حلالیږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډې راوستل کیږي او قصابانې د دې لپاره چې د پوستکي ګلان او یا هم ښکلای خرابه نشي د وري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکي وایي که دغه صنعت ته پام ونه شي، لرې نه ده چې نږدې راتلونکي کې د دې صنعت بازار بېخي له منځه ولاړ شي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سواتیا ول زرا ات سواتیا او 15000 نوي مندل شي.
او اوس به هم واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د هندوستان انګریزي ژبې ورځپاڼې فری پریس ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې په باب لیکنه خپره کړې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو په اړه د پنجشنبه په ورځ رابلل سوې وه. په غونډه کې د طالبانو د مشر پر هغه فرمان اندېښنه وښول سوه چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یې تیره اونۍ سپارښتنه کړې چې حجاب په جبري ډول پر ښځو عملي کړي. د فرمان له مخې ښځې له اړتیا پرته له کوره نسي وتلی او که وځي هم داسې کالي دي واغوندي چې سر تر پایه پوښلي وي. د ناروې په غوښتنه د دې غونډې په بیان کې د ګڼو هغو سیاستونو د لرې کېدو غوښتنه سوې چې له مخې د ښځو او نجونو حقونه محدودوي. د فری پریس ژورنال د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې طالبانو په تیر اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه بیرته یې خپلو هغو افراطي مقرراتو ته مخه کړه چې په خپله لومړۍ واکمنۍ کې عملي کول. طالبانو لا هم په افغانستان کې نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. اکثره دولتي ښځینه کارکوونکي له کاره منع سوي. د ښځو د حجاب په اړه هم د دې افراطي مقرراتو په نړیواله سطحه عکس العملونه پارولي دي. بریتانوی خبرونه اوپن دیموکراسي ته هم په افغانستان کې پر شوزو او جنو د طالبانو د فشارونو زیاتېدل مهمه موضوع ښکاره سوي او پرونی لیکلي چې د شوزو د حقونو فعالانو د طالبانو لخوا د بندي کېدو له خطر سره سره په کابل کې د اجباري حجاب پر خلاف لاریون وکړ. په لیکنه کې د 13 کلنې زویا خبري راخستل سوي چې وایي تیر سیشن په کابل کې د لاریون پر مهال د طالبانو یو وسلوال ورته وویل چې که تاسو خپل ځانونه سر تر پایه په حجاب پټ نه کړئ تاسو مسلمانانی نه یاست. ځینې شنونکي وایي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له وړاندې هم حجاب رعایت کوي او د طالبانو د حجاب طرحه ډېره افراطي ګڼي چې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دومره افراط نه پکې کیږي. د خبرونې په لیکنه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما عکس العمل ته هم اشاره شوې چې ویلي دي د طالبانو نوي فرمان سخت اندېښمن کړي دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارویس اخلاقی احمد ہلمن ولایت وسیدون کے کوکنار پٹول افغانستان کی بند کر او بزگران ارون تھے بدلی معیشت نجی توجہ کی عمومیت کی بدلی معیشت بزگران ارون تھے بحث تاریا کو اوپر رہے وہ ویشے ځکه دا چې طالبان ورونو یو ډیر شي اقدام وکړي موږ په دې خوشحاله یو چې دا ناوړی تخم یعنی ناوړی کوکنار به وایي چې ډیری زموږ ځوانان یې نشې تصولي وه او ډیری ځوانان یې موږ د موتاد کړي وه. په واقعیت سره دا خو ښه کار وسو چې بند سو الله جل جلاله دې په ټول افغانستان کې بیا په ویوند بوټی نه کره کیږي.
زه د جنوبی وزیرستان وانه ډوک سیمه احسان خبرې کوم. زما یو خاص دی د افغانستان اسلامی امارت څخه چې د خدای د پاره تاسو په ټول شموله حکومت باندې د غولس او د افغانستان نورې کومې ډلې دی هغه سره سلا شي تر څو تاسو نړۍ په رسمیت وپیژني او دغه کړېدلې او زوریدلې غولس د دغه تکلیفات او مصیبتو څخه خلاص شي.
یوه هیله لرم مسولینو ته چې هغه دغه ده تادي ارغنده او پرون تختپل علاقه کې یو پل پور پرووت د سیر غول سوې نه ده او چې کله موټر پر پورې وځي نو داسې شوري.
مسلم افغانیم د کونړ ولایت څخه دلته په وطن کې نچاري اخیری حد ته رسیدلې ده خو فعلی حکیمان د وړو وړو جزئیاتو نه راتاو دي. هله ده چې د اوسنی نظام چارواکي لومړیتوب به وزلې ختمولو ته ورکړي. ډیره زیاته مننه.
د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې نو ما دا کوم کو پر برابر باندې تقریبا 12 کال د ګریش ولسوالۍ څخه مجبور کړو د جنگوي د دربدری څخه پاستاغم پر سرای بمبارم کړی د دوه درې وړونه ورس شیدان کړی د امرست زمش رئیس کومک نکیش.
سموګ غاګل آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې برخې مطالب هم دومره په یاد مو سچې د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان هم خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې په هرات ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه خبرونه بي بنسټه بللي. پرون د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته وویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کینی. روسی رسنۍ وایي د تاجکستان او روسیې ولسمشرانو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې. تاس خبري آژانس د تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله خبر ورکوي چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین د افغانستان د روانو حالاتو او د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. د تیرې شنبه په ورځ د تخار ولایت له خواجهغار ولسوالۍ څخه د طالب د تاجکستان په خاوره کې پر ناڅرګندو اهدافو او توغندي ولګېدل. د دې برید پړه اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې د تیلو د تصفیې د یو خصوصي شرکت لخوا د سرپل ولایت د قشقري څخه د تیلو د تصفیې چارې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د افغاني شرکت د دې څخه د زیرمې قرارداد په یو مزایده کې ترلاسه کړی و. د اوکراین ولسمشر وایي په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه له خپلې خاورې د روسي ځواکونو د ایستلو لپاره پراخې هڅې کوي، خو بیا هم هیڅوک اټکل نشي کولای چې دا جګړه به کله پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي تیره شپه ناوخته ملت ته په وینا کې دا څرګندونې وکړې. د راپورونو له مخې روسیې د فبروري له 24مې راهیسې چې پر اوکراین یې یرغل کړی خپل ډېر پوځیان له لاسه ورکړي، خو تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې مهمې سیمې ونیسي. او جرمني ته د اوکراین د کډوالو د ورتګ په شمیر کې کموالی راغلی او اوس هر ورځ نږدې یوازې 2000 اوکراینیان جرمني ته ځي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فزر نن وویل چې په مارچ میاشت کې به د ورځې شاوخوا 15000 اوکراینیان جرمني ته ورتلل. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته تر اوسه له 6 میلیون ډیر اوکراینیان نورو هیوادونو ته کډه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې تړل شوي دي.
جملې 88 افغانۍ کې زر ساعته
له اتیا روغتونونو څخه موږ وکولای شو چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعال وساتو.
په یو بل راپور کې به واوري چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
ورسته تحولات خلق وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی، زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې مونږ ته په کابل کې تقریبا 15000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مساعدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
د ته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو، هر څه ته دې بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډراما لرو.
ها دادا درغلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیايي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالی د محتاجینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د محتاجینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د محتاجینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتو روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
از جمله 88 افغانۍ که زر ساعت
لا تا تی روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوا یوازې په کابل کې فعالیت کوه، اوس 4 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دي.
خطر نداشتن دونر درست او بودیجه کافي.
شاغلی حجیر وایی پا رسته یا توی میاشته که پا افغانستان که ده 2200 متعدیر در منه نسوی چی لده جمله سه خشل زره ناره نا او ترزور دیره شده دی. ده طالبان ده حکومت عام روغتیا وزارت معلومات لومخی اوس مهال ده در منه پا سلو سویش مرکزونه که سلو زر متعدین بیستری دی، خو ده پخوانی حکومت ده تیر شمسی کال ده سور ده میاشته رسته شمیره شده چی د متعدینو د درملنې اتاتیا مرکزونو د نږدې 3000 متعدینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د متعدینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د متعدینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په سلو کې 50 کم سي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه ورسره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د متعدینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو تر څنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کاله پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډېرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2018 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موارو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبان حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د نورستان اوسیدونکي په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډېرېدو له امله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکي وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډېرېدو سره ډېرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډېرېدل مني او له مرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګ مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډیر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشه‌یي موادو معتاد دي، د سیمې اوسیدونکي شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته او د بیکارۍ له ډېرېدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تېرېدو سره ډېرېږي. غلام ملا نورستانی په برګ مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډېرېدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډېرې کړې دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا او نور ځایونو کې
یو تعداد خانې سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی، اپیون تریاک او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالی وسیدونکو محمد اسماعیل زمانی را ته وویل په برګمټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګوندی ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګمټال ولسوالی څخه یو د اکسایکل د دې ترڅنګ نور کلی چې دا د بخارا حصے په نشه یي توکو باندې روږدي شوی او اوس د بیکاری کچا ډیره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشه یي توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خوښته نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختی او پښتنه شي خلک نشي کولای چې پر درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډیر شمیر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي. کسان برګمټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشئی روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی، خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګوندې ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روږدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابره شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا بل دوی او کورنوی سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتل چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي.
متدین ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولې شو. مونږ په فابریکو کې وړو وړو کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم غلطه دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره او زمينه مسایده او په فابریکو کې مونږ تلها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو 15,000 نفر متدین ته په دې کې د کار زمينه مسایدي. او ان شاء الله تعالی داسې فابریکو کې دا وسم شته چې مخکې محتاط وو، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسو څومره معتادینو ته د کار زمينه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونه شي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په الحال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هره فابریکه کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ټریننګ کوي او ملت ورته کار ورکي. نو دا یوه ډېره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم شي بیا هم کار نشي کولای، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چیرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو، نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولای شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی په خپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسو د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسئ او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوي؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کیږي هغوی مرکز هم د مونږ سره نږدې دی، هغوی سره مونږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي، نو هغه کسان دوی کولی شي چې مونږ ته معرفي کړي. خپل پابریکی هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي، که هر څوک وي که نه، چې یو څه نه څه مغزم ورسره وي، هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهېږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي، هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتاریږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي، او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي، او خپل اولادونو ته او خپلو فامیلونو ته یوه حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي، دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي، نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پریښودل کیږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بیکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پیښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي د هغو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي، ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کور ته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کی، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوري چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خپريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تر سردار کیسه کوي چې له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې تریل ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له امله موتاد شو. داد محمد زیاتوي چې تر مې ځمکه خرڅې کړې او اوس له خپلوانو سره د پخوا په څیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کیږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په تمه لاره باندې مصرفه نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې کته کیږي، یوازې او یوازې پاته کیږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او گریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به فکر نه کاوه. دا حوصلې له لاس ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله دا چې کورنۍ ته یې تاوان دا و چې اولادونه یې د دغوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاوو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې همدغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم، نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ همدغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟
په دې اړه به د ډاکټر واحد الله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي، د مخدره مواد هغه کوم اسرار چې دي دا باید نفر پوښي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې هم محصلینو ته متعلمینو ته په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویده کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د مواد مخدره ده. دوم هغه دسرسي د مواد مخدره. تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش د ملا امام ډېر نقش ده، ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې ده چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ شي. دا چې دا خلک څوک وو، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي وو، اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاره سلطانه، نن ژه ډېر خوند وکړ. کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي مېلمستیاوې جوړوې. خدای دې تل خان او ودان لره.
مهرجانه، مس یاران دې ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا مېلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
ځکه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه. ریښتیا هم چې یاران نه وي، سړی ته مڼې هم کنډواله ښکاري.
سلطانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبولی چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، ټوکې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې مراکه.
یار سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله. بل کار وایه؟
بل ناس ونی وکړه چې په دې کونه کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. را دیکھوائی که زورا ورا
داده این دقل سنگو تاو لگوا
سوا داده گوتا میو لگوا دا خو څلور پانی دی کنه.
او څلور پانی دی په ټولو پاڼو باندې ګوتاو لگاوا. دا ګوتاو لگاوا
دا
خلاصو معلوم دے دیر دلی دلائی دے دور در تا معلوم دے لگا پکی اسے دلائی چی خوشی نہ در خیا
عجیب دا گاو کم کوروی
ماں پاسے گھر دن ڈول خاگ وہ سپا واورے
چدا بچوک بھی
ہاں دادا دار اخلاق سلام علیکم
وعلیکم سلام
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر مې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته وو خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب سما دا سلطان پی جنم لبل چا څخه به کور رانی ولای وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړای
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله راخ کارا کړه تا ګوت ور باندې لګولې دا او ستا شونه هم ور باندې لګیدلې دي
قماندان صاحب اشتباه نه شوی دا زه نه یم بل بشیر به وی
زه په هر څه پویم هم دا ته ستا یو ویډیو هم راخ کارا کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سم ده قماندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوند بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سم ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کیږي
وسړیا ولې داسې ورختا یې په دروازه کې څوک خیرات خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایه فضل وکړي نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریب پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
مهمان یې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لفامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د آزادی رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.